آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. دا وخت په افغانستان کې د سهار 5 بجې دی چې دلته په واشنگټن کې د ماښام 8:30 بجې کېږي. تاسو په مکړی د خبرونو لندسته
ملګری ملتونه واشه له پاکستان نه په 13-15 میاشتو کې د 200,000 نه زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته راستانه شوې دي. د امریکا د جمهوریت ریاست د مرستیال د مقام لپاره د دواړو ګوندونو د کاندیدانو ترمنځ مناظره نیم ساعت وروسته شروع کیږي او ملګری ملتونه وای چې د سوریې د کورنی او تباه کوونکی جنگ تباهی باید د دې باعث نشي چې نړیواله ټولنه د یمن د ولس کړهونه له پامه وغورځي.
نن چهارشنبه ده، د 1415 کال د میزان د میاشتې 14 ده چې د 2018 کال د اکتوبر د میاشتې 15 کیږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې مهم مطالب اوریدلی سي. خوست په پوره خبرونه سید سلیمان شاه تاسو ته واوروي.
د ملګرو ملتونو د مهاجرو عالي کمشنری وای چې له 200,000 نه زیات افغان مهاجرین سږکال له پاکستان خپل هیواد ته راستانه شوي دي. دا نړیواله اداره وایي چې د لومړي ځل لپاره د 1,300 شپږ اتیا لمریز کال نه وروسته په دومره ډېر شمېر مهاجرینو د یو کال نه کمه موده کې له پاکستان نه کډې وکړې. د ملګرو ملتونو د مهاجرو د چارو ادارې ویل چې د دې افغانانو 50% کې د روان کال په وروستیو 15 میاشتو کې له پاکستان خپل هیواد ته راغلي دي. ملګری ملتونه وای چې د 1,300 شپږ اتیا مریض کال نه وروسته تر اوسه پورې په مجموعي ډول 3,68,000 افغانان له پاکستان نه راستانه شوي دي. د مهاجرو نړیواله اداره وایي چې په اوسط ډول هر ورځ شپږ زره افغانان خپل هیواد ته راځي او فکر کېږي چې 1.5 میلیونه افغانان په پاکستان کې په قانوني ډول اوسېږي او کم تر کمه 1 میلیون نور په غیر قانوني توګه هلته ژوند کوي. تاسې زموږ غږ د واشنگټن نه اورئ. یو امریکایي عسکر په افغانستان کې وژل شوی دی. د امریکا پوځي مامورانو د سه‌شنبه په ورځ ویل چې عسکر د ننګرهار په ولایت کې د داعش په ضد نظامي عملیات پر مهال وژل شو. د پینټاګون د مطبوعاتو سیکرټر خبریالانو ته وویل چې د عسکر امریکایي قواوو او د افغانستان د حکومتي عسکرو د ګډې ګزمې په وخت په یو چاودنه کې ولګېد او مړ شو. که څه هم چې افغان او امریکایي عسکرو د ننګرهار ولایت په لس ولسوالیو کې څو ځلې د داعش په ضد تصفیوي عملیات کړي دي، خو بیا هم څو لرې پرتي ولسوالۍ اوس هم په لاس کې دي. داعش افغانستان او پاکستان دواړه د اسلامي دولت د خراسان د ولایت په نامه باندې اعلان کړي دي. د نظر د معلوماتو په وی تازه سروې کې څرګنده شوې ده چې د جمهوری ریاست لپاره د دیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن اوس بیرته د جمهوری غوښتونکو د ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ نه مخکې شوې ده. د پولیټیکو مؤسسات چې د تازه سروې سره سولې ده وای چې هیلری کلینټن د امریکای د 500 ایالتونو له جملې نه په یو لس مهمو کلیدي ایالتونو کې له ټرمپ نه مخکې ده او هغه باید چې د خپل بریالیتوب لپاره په ملي کچه 200 استازي ولري. دا سروې چې په ملي سطح ته رسېدلې ده کوي چې ټرمپ سره د لومړۍ تلویزیون مناظرې وروسته پخوانی خارجه وزیره مخکې شوه. له بلې خوا د امریکا د جمهوري ریاست د مرستیال د مقام لپاره د جمهوري غوښتونکو د کاندید مایک پنس او د دیموکرات ګوند د کاندید ټیم کین ترمنځ نن ماخوستن د واشنگټن په وخت په 9 بجو او د افغانستان په وخت سهار په 6 بجو تلویزیونی مناظره شروع کیږي. په واشنگټن کې د امریکا غږ د ملي چارو د خبریال جمیلون د رپورټ په اساس د سناتور کین او د انډیانا د ایالت گورنر مایک پنس ترمنځ دا مناظره یو هفته مخکې د جمهوری ریاست د مقام لپاره د جمهوری غوښتونکو د ګوند د کاندید ډانلډ ترمپ او د دیموکرات ګوند د کاندید هیلری کلینټن ترمنځ د مناظرې په تعقیب د ورجینیا په ایالت کې کیږي. د ډانلډ ترمپ او هیلری کلینټن لومړی مناظره لا 1 میلیونه زیات خلکو ولیدله، خو که تاریخي پس منظر ته وکتل شي شاید چې نن شپه ډېر کم خلک د سناتور ټیم کین او د مایک پنس مناظره وګوري.
We're going to bring the American dream back to life, and we're going to get this economy moving again.
Da Governor Pence de Chuai مونږ به بیرته د امریکا پخوانی شان او برم برحال کو او د امریکا اقتصاد به خپلو پښو ودرو. سناتور ټیمکن هم په انتخاباتي غونډو کې ویناګانې کړې، خو امریکایان معمولا د هیلری کلینټن خبرو ته ډېر متوجه
کیږي.
دا د سناتور کین غږ دی چې د تکساس په ایالت کې د ډیموکراتانو یو غونډې ته په وینا کې وویل چې مونږ باید له ټولو خلکو سره په انصاف او عدالت وچلیږو. د عامه افکارو د معلومولو سروېګانې ښیي چې هیلری کلینټن لومړۍ تلویزیوني مناظره ګټلې ده. د ټرمپ او هیلری کلینټن بله مناظره به په راتلونکي یکشنبه د میزوري ایالت د سینټ لویس په ښار کې کیږي. ملګری ملتونه وایي چې په جنګ ځپلي هیواد یمن کې موجوده بحران په نړۍ کې تر ټولو بدتر بحران دی، خو د سوریې د کورنۍ جنګ له امله ورته نړیوال توجه او پام نه کوي. ملګرو ملتونو د سه شنبې په ورځ په یو تازه رپورټ کې ویل چې دا وخت د یمن د 2.5 میلیون نفوس له جملې نه په هرو 5 کسانو کې 4 کسه په عاجله توګه د ژوند بنیادي ضرورتونو ته محتاج دی، او باید چې د سلګونو زرو بې وزلو خلکو د ژوند د ژغورلو لپاره بشري مرستې ولېږل شي. مطبوعاتو زیاتره توجه د سوری د ډیر اوږده کورنۍ جنگ په لوري ده. په داسې حال کې چې د سوری په تباه کوونکي جنگ کې تر اوسه پورې له 1500 نه زیات خلک وژل شوي دي او له 1.5 میلیون نه زیات خلک مجبور شوي دي چې له خپلو کورونو نه نور ځایونو ته کډه وکړي. ملګري ملتونه وایي چې د سوری د جنگ تباهي او بربادي باید د دې سبب نه شي چې د یمن جنگ له پامه وغورځول شي. ملګرو ملتونه ویل چې په یمن کې 3,05,000 خلک دا وخت له سختې لوږې سره مخ دي. د سعودي عربستان په مشرۍ په یمن کې د حسینو په ضد د جنگ د شروع کېدو نه مخکې د یمن حکومت په سوله کې 95 خوراکي مواد له خارج نه واردول، چې د دې جملې نه 80% د حضرالموت د بندر راوړل کېدل. د حضرالموت بندر دا وخت د سعودي د طرفدارو قوا لخوا د محاصرې اعلان دی او د تجارتي کښتیو تګ راتګ بند شوی دی. د هوریکین میتیو په نوم سمندري توپان چې هیتی پرون وځپله اوس فی ساعت د 230 کیلومترو پر رفتار د امریکا په ختیځ ساحل کې واقع د فلوریډا او جورجیا ایالتونو او بهامز د ټاپوګانو په لوري د حرکت په حال کې دی. د جورجیا ایالتي گورنر ریکس کارت په هغه ایالت کې د توپان او سیلابونو د راوتلو ویرې بیړني حالات اعلان کړي دي. د سه شنبې په ورځ په هیټي کې 1.2 سانتي متره باران ورېدو، ډېر خلک مجبور شو چې خپل کورونه خوشی کړي او په خوندي ځایونو کې پناه واخلي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو په مکړی رپورټ ته، د ننګرهار په ولایت کې د شنوارو د ولسوالیو اوسیدونکو او مدني فعالانو لاریون کړی او له حکومت یې غوښتنه کړې ده چې د اچن ولسوالۍ پر یو کور د سوي بمبار له امله وژل سوي کسان ملکي وګړي وه. نور تفصیل د ذبیح الله غازی په رپورټ کې واوري.
دغه څه د پاسه 3.5 سوه لاریون کوونکي د ننګرهار له شینوارو ولسوالیو راټول شوي او د هغو وژل شوو کسانو تصویرونه له ځانونو سره لیږدول چې څو ورځې وړاندې د اچین ولسوالۍ کې بې پیلوټه تیارې په نیمه شپه خپله نښه ګرځولي. د تیرې چهارشنبې په چربانګ د بهرنو ځواکونو تیاری د اچین پر غزي سیمه کې د یو قومي مشر حاجي رئیس پر کور بمباري وکړه چې تازه د حج لپاره زیر استون شوی او خلک مبارکۍ ته ورغلي. لاریون کوونکو په شوي بمبار کې وژل شوي ټول هغه خلک بلل چې د حکومت له هیڅ مخالفې ډلې سره نه دي ملګري.
څوک د طالب په نامه باندې وژني، څوک د داعش په نامه باندې وژني، څوک د قاچاقبر په نامه باندې مابستا چې دغه ظلمونه او زیاتی چې موږ سره روان دي دې ته موږ نور غاړه نه ږدو، دې ته موږ نور غاړه نه شو خدای.
لاریون په جلال آباد ښار کې د ولایتي شورا لانګړه د ولایت مقام مخې ته د پښتونستان واټ کې د یو پریکړه لیک په لوستلو تمام شو. په پریکړه کې ویل شوی چې د اچین په ولسوالۍ کې د ملکی کس پر کاله د شوي بمبار لټه دی وشي او راتلونکي کې نور دا ډول کړنې نشي زغملی.
دا اچین ولسوالۍ د پیښې دی په لوړ کچا او بې پرې توګه پلټنه وشي، عاملین دي لزن پرته د قانون منګولو ته وسپارل شي او په راتلونکي کې دا ډول ړندو بمباریو د نه ترسره کېدو او ملکي وګړو سره او مال خوندیتوب ضمانت راکړل شي.
په پریکړلی کې د وژل شوو کورنیو سره د مرستې په شینوارو کې د روانې نامنۍ او جګړې ختمېدو او د دغې سیمې ولس ته د بنسټیزو پروژو د پلي کېدو غوښتنې شوې وې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ماموریت یا یو نامه هم دا چین ولسوالۍ کې په یوه کور شوی بمبار غندلی او د یوې اعلامیې په اوږدو کې یې ویلي چې په دغه پیښه کې 15 ملکي وګړي وژل شوي. په خپره شوي اعلامیه کې د افغان حکومت نه غوښتل شوي چې د دغې پیښې ژوره څېړنه دې وکړي. په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره لیکلي چې د دوی هدف داعش جنګیالي و خو د شوي بمبار په اړه څېړنه کوي چې وژل شوي کسان څوک دي. که څه هم دا چین په پیښه کې حکومت له لومړي سره وژل شوي کسان داعش جنګیالي ګڼل، خو دا هم ویله چې په دې اړه لا نورې پلټنې کوي. د ننګرهار ولایتي ادارې ویانت او الله خوګیاڼي امریکا غږ ته ویلي چې د شوي بمبار د ښې څېړنې لپاره د مرکزي اداره پلاوي سیمې ته ولیږي.
دا څېړنې د مرکز سره شریکې کړې دي. مرکز نه مو هم غوښتنه کړې چې هغوی یو باصلاحیته بل پلاوی چې هغوی اقدام ترسره کړي، غبرګون وښيي دا پلاوی راوستي ننګرهار ته تر څو د ولس تجربه د هغوی حق ادا شي.
د افغانستان په ګڼو سیمو کې د دغسې بمباریو بیلګې ډېرې دي چې د حکومت د دښمن په ځایي حکومتي سرتیری او یا ملکیان خپله نښه ګرځولي. ذبیح‌الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
او اوس په مکړی دی رپورت. د یو نوی رپورت په قول په تیرو لسو کالو کې په استرالیا کې د اقلیم د بدلون لپاره د پخوا لبل هر وخت ملاتړ زیات شوی دی. دغه سروې چې د سړینې یوې مستقلې ټولنې کړې شي، اکثره هغه کسان چې پوښتنې ځینې سوي په دې عقیده دي چې استرالیا باید د اقلیم په بدلون کې د نړۍ مشري وکړي. خبریال فیل مرسر په دې باره کې له سیدنی څخه رپورټ رالېږلی دی.
په استرالیا کې د اقلیم د بدلون په باره کې د عامه افکارو د نظر د معلومولو لپاره تر ټولو نه اوږده سروې شوې ده. دغه سروې د اقلیم د بدلون د څېړنې مستقل انسټیټیوټ بشپړ کړی ده. دغه سروې چې په کې له 2000 کسانو نه پوښتنې شوې دي، ښایي چې اکثره استرالیان د اقلیم د بدلون په ساینسي شواهدو باندې باور لري او په دې عقیده دي چې په نوې انرژۍ کې د کار او ورکړې راکړې لپاره ښه فرصتونه شته دي. له هغو کسانو نه چې پوښتنې ورنه شوې دي، 65% یې غواړي چې استرالیا د اقلیم بدلون ته د حل په پیدا کېدو کې د نړۍ مشري وکړي، چې له 2012 کال نه په کې 50% زیاتوالی راغلی دی. د اقلیم د بدلون د انسټیټیوټ مشر جان کانر انوای رویه پوره بدله شوې ده. دا زیاتوي:
We've seen conditions now as strong as they've been since 2008 and certainly up from the lows of 2012 when scare campaigns and attacks on the science were rampant.
منګه حالات وینو چې د 2008 کال نه راپدې خو شرایط پوره خو او قوی شوې دي، او معلومدار خبره ده چې له 2012 کال نه راپدې خو په کې پوره خو وال راغلی دي چې په هغه وخت کې په دې باره کې مبارزه دومره قوی نه و او په ساينس باندې حمله د ساري ناروغي په شان وي. کارنل د دغه بدلونونو په باره کې له استرالیایانو نه پوښتنه وکړه چې د اقلیم د بدلون تاثیرات په خپل ووینه، چې د طوفانونو، وچکالۍ او سیلابونو په شمول په درسې واد کې هوا په پرلپسې توګه تودېږي. د هغو کسانو 90% چې په سروې کې ورنه پوښتنې شوي دي، په دې عقیده دي چې د استرالیا حکومت د دې مسؤلیت لري چې د ګرمۍ د تاثیراتو په خلاف مبارزه وکړي. مګر کارنر وایي کم شمیر هغه کسان چې پوښتنې ورنه شوي دي، په دې عقیده دي چې اوسنی محافظه کار حکومت په دې برخه کې کافي اجراءات کوي. کارنر بیا وایي:
Over 2/3 expect national leadership, but yes, they only get about 19% in good performance.
له دوونه درې برخې له ملي مشرتابه نه توقع لري، مګر دوی یوازې تقریبا 0% ښه اجراءات کړي دي. حکومت ژمنه کړې ده چې په استرالیا کې زهرجن ګاز محدودوي، چې په نړۍ کې د دغه هیواد د نفوسو په سر د دغه ګاز اندازه ډېره لوړه ده. دا هدف یې ټاکلې ده چې د 2000 کال پورې په استرالیا کې د 3.5% انرژي نوو منابعو نه لاسته راوړل شي. په اوس وخت کې د استرالیا 80% برېښنا د ډبرو لسکلونه لاسته راوړل کیږي. استرالیا د شکاکانو یو وړوکی اقلیت لري چې په دې عقیده دي انسان د حرارت د لوړېدلو مسؤل نه دی. دوی وایي دا د طبیعت د سلسلې یوه برخه ده.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او په یو نوي لارښود کار کوي چې د هغو ماشومانو د مړکېدو مخه ونیسي چې یا د مور په ګېډه کې مړکېږي او یا د زیږېدو څخه څو ورځې وروسته مړکېږي. د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي چې یوه لارې دا ده چې د دغو ماشومانو د مړکېدو دلایل پیدا سي او ثبت سي. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریالي لیزا شلاین په رپورټ کې واوري.
په نړۍ کې هر کال شاوخوا 2.6 میلیونه ماشومان د مور په ګډه کې مړکېږي او 2.1 میلیونه بیا د پیدا کېدونه تقریبا 28 ورځې وروسته مړکېږي. د روغتیا د نړیوال سازمان د معلوماتو لمخې اکثره دغه پیښې د جنوبی آسیا او افریقا د لوی وچې په هیوادونو کې کیږي. سره لدې چې د امیدواری او ماشوم زیږونې پر وخت د مور د مړینې د مخنیوي په برخه کې څه ناڅه پرمختګ شوی، خو بیا هم د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې هر کال په اوسط ډول په ټول نړۍ کې شاوخوا 300,000 مېرمنې یا د امیدواری پر وخت او یا د ماشوم د زیږولو پر وخت مړ کیږي. ایان اسکو چې د روغتیا په نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او کې د امیدواری د روغتیا او څېړنو د څانګې مشر دی، وایي چې د دغو مرګونو د مخنیوي لپاره تر ټولو مهم شی تعلیم او پوهاوی دی. ښاغلی اسکو وایي په نړۍ کې د نوو زیږیدلو ماشومانو مړینې ته چندانې ارزښت نه ورکول کیږي. هغه زیاتوي چې په اکثرو هیوادونو کې خلکو ته دا هم نه معلومیږي چې څومره ماشومان او د څه شي له وجې مري، ځکه چې دغه ماشومانو ته د مړینې تصدیق نه ورکول کیږي او بلدا چې څوک حساب هم نه نیسي.
So these numbers are estimates, and the second problem we face is that because there is no record of the birth or the death.
دا شمیر د اټکل مخه شوی او بل ستونزه چې موږ ورسره مخ یو هغه دا ده چې د دې ماشومانو زیږیدنه او مړینه نه ثبتېږي. په همدې خاطر موږ د هغوی د مرګ علت نه شو معلومولای. ډاکټرانو او چړونکو د نوي زیږیدلو ماشومانو او هغوی چې د مور په ګېډه کې مړکېږي ځینې علتونه تر اوسه پیدا کړي دي. یو علت دا دی چې ښایي د امیدواری او زیږیدنې پر وخت مور اختلاط ولري، په دې معنی چې ماشوم په ټاکلي وخت نه پیدا کیږي او د مور په ګېډه کې بند پاتې وي. بل دلیل دا دی چې ښایي په خپله مور میکروب ولري. دا ستونزه په ځانګړي ډول په هغو مېرمنو کې زیاته وي چې د شکرې او یا د وینې د لوړ فشار ناروغي ولري، او دریم دلیل بیا دا دی چې ښایي په خپل ماشوم د مور په ګډه کې سمه وده نه وکړي. ډاکټر اسکیو وایي کچیرته هیوادونه دا ثبت نه کړي او اسناد ونه ساتي چې د ماشومان ولې مړ کیږي، نو ډیره سخت به وي چې د هغوی د مړ کېدو مخه ونیول شي. هغه امریکا غږ ته وویل چې په ځینو هیوادونو کې سیمه ایز رواجونه د ماشومانو د مړینې په هکله د معلوماتو د ثبتولو په مخ کې تر ټولو غټ خندونه دي.
In many countries there may be greater stigma around newborn death or around stillbirths.
په اکثر هیوادونو کې د ماشوم مړ پیدا کېدل او یا د پیدا کېدونه وروسته زر مړ کېدل د ننګ او شرم خبره ده، او همدا وجه ده چې په تاریخي لحاظ په دې هیوادونو کې دا معلومات نه ثبتېږي. ځینې هیوادونو کې داسې رواجونه هم شته چې وایي مړ پیدا شوی ماشوم د ژوند سره هیڅ تړاو نه لري. پکار د چې په دې برخه کې خلکو ته لارښوونه وشي. ان اس کیو وای هغه هیوادونه چې د مور او ماشوم د مړینې معلومات ثبتوي او په دې حق لاسناد راټولوي چې هغوی ولې مړشول، کولی شي چې د روغتیا په برخه کې زیات پرمختګ وکړي او د میلیونونو ماشومانو او میندو د مرګ مخه ونیسي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 0.15.
د پاکستان مشهور پښتون هنرمند، سندرغاړی او فلم جوړونکی جمال شاه چې دا وخت د پاکستان د نېشنل کونسل فار آرټس مشر هم دی، په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت د کلتوري آتشه شاغلی عبدالرحمن حبیب زوی سره په یوه لیدنه کې ژمنه کړې ده چې دی به افغانستان ته ځي او هلته به د افغانستان د هنرمندانو او هنري قشرونو سره خپله تجربه شریکوي او هر ډول همکاري به ورسره کوي. زموږ همکار متی الله عابد په دې اړه د افغان ډیپلومات عبدالرحمن حبیب زوی سره مرکه کړې ده چې ستاسو ته اورول کیږي.
د افغانستان او د پاکستان اړیکې په مجموع کې بیا د دواړو طرفونو د پښتنو اړیکې په مختلفو وختونو کې دا تقاضا لري چې د دې د ودې او د دې ټینګښت لپاره کار وشي، خصوصا د کلتور په وده کې د دې لپاره څومره کار کېدای شي. تاسو په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت د کلتوري اتاشه په توګه څه فکر کوئ چې څه کېدای شي داسې چې دواړه طرفونو منځ کې یو بل سره د کلتوري ودې لپاره د یو هنرونو د ودې لپاره کار وشي او د دې کې پرمختګ وشي؟
مننه عادل صاحب، زه اول تاسو ته او تاسو ټول همکارانو ته سلام وړاندې کوم. په دې برخه کې افغانستان حکومت او مجموعه کې تاسو خپل هغه ژمنتیا پاکستان هیواد سره اوس نه بلکې پخوا راهیسې ښودلې ده او په عملي بڼه مونږ دلته دوی ته په درې برخو کې درې تړونلیکونه سپارلي وو. داسې زه کله نه وایم راغلم دلته دا مال سره وسپارل دوی د اطلاعاتو کلتور او ملي میراثونو وزیر ته پرېږدي صاحب ته. په هغه کې یو مونږ د فرهنګ او د هنر په برخه کې د همکارو پوهاوي ګډ پوهاوي د همکارو یو تړون دوی ته وړاندې کړی وو. دویم هم د رسنیو په برخه کې وو او دریم هم د توریزم ګرځندوی برخه کې وو. ځکه دا درې وړ هغه مسایل دي چې افغانستان او پاکستان سره یو مشترک اواز لري د دواړو هیوادونو منځ کې. کومه رسنۍ راونیسو، کومه کلتور راونیسو، کیا ګرځندوی راونیسو، دا درې وړ یو بل سره تړلي دي او دا موږ دوی ته وړاندې کړي دي. نو دا د مرغه دغه تړون تر اوسه پورې د پاکستان د حکومت لخوا موږ ته دوه یا نه جواب نه راغلی او نن موږ چې د پاکستان د سی یا نیشنل کونسل اف افیرز له مشر از موږ خوږ ملګری د جماعت سره وکړل. یو مهم موضوع انده وا په دې موضوع موږ خبرې وکړې سره دې چې ډېر رښتینولي سره موږ ته خبر راکړه چې دغه تړون نه به زر دوی یې غوښتي خپل هغه چینلو لاره
امکان شته. لکه تاسو چې کوم تړون خبره کوي، اول خو کدار ته وایسته زیات تشه افغانستان کې کم ځای کې د هنر په حواله د هلته تاسو ضرورت لري کومک ته
په افغانستان کې زمونږ د سیډنیزه برخه په پښتو کې ډیره ښه مخبرواد په خوانه روانه او سم روانه ده. مونږ په دغه تخنیکی ادبیاتو کې یو څو اړتیاوي دی غړې پښتنو تخنیکی هنري فیرو سره لرو. مثلا د دې غړې کوم پښتانه چې دوی په هنري لحاظ د هنر په تولید کې واده کړی ده او ښه روان دي. هغه جلا بعضه چې دوی څومره د موضوع له مخې نه یا د پښتني رښتینی هنر په وړاندې کولو کې دوی پاتې راغلي دا بله مسله ده. په تخنیکي لحاظ دوی تکړه دي. موږ نن د دې پینسي له مشر جمال شاه سره په دې وغږېدو چې داسې یو څه ځکه دې غاړې ته هم پښتانه پراته دي، هغې غاړې ته هم په دواړو غاړو کې د رسنیو برخه کې اول د پښتو رسنیو کچه نورو رسنیو سره که ارزونه سره یو کمه ده. د په دغه کموالي کې هم د تفریحي برخه بېسي په نشت صاحب ده. البته دا په افغانستان کې یو څه د اندېښنې وړ ده. دلته بیا دغه ستونزه حل ده، خو د دوی دغه تفریحي برخه بیا د پښتنو اصلي رسالت نه شي ترسره کولی. موږ په دې موخه کې دوی چې په یو داسې چوکاټ کار وکړي چې داسې یو ژبه یا داسې یو تولیدي هنري پروګرامونه په کار واچول شي څو په دې دواړو غاړو کې کوم پښتانه اوسېږي دا ګوري دوی دا خپل مال وګڼي، یعنی پردی و نه ګڼي.
یو د ژبې مسله ده، یو د هنر د تخنیک مسله ده. څنګه فلم جوړېدای شي، څنګه تیاتر کې کار کېدای شي، یا څنګه نور. نو دا د پاکستان د آرټ چې کومه ملي اداره ده، دوی څه کولی شي د افغان محصلینو په روزنه کې یا د هغوی دپاره تخنیکي همکاري؟
یو خو ما نن یو وړاندیز د دوی ته دا اوسي، خصوصا جمال شاه صاحب یو ډېر واړه کار ده په دې هنري ډګر کې دلته پېژندل شوې څېره ده. خو لومړی کوم هغه پښتون هم ده او دا کولی شي مثلا کابل پوهنتون کې مونږ که دې ته داسې زمینه دې ته برابر وکړل ما نن به ورته بل نه م ورته ورکړه چې که زمونږ هنرونو پوهنځی کې
دلته مونږ د تیاتر برخه کې قوي اړتیا ته ضرورت لرو. دا هلته راشي مونږ سره مرسته وکړي، دا پرې زموږ سره ډېره ګټورې. همدارنګه زموږ د نوي ممثلینو په روزنه کې د عاشق د اوسني عصر له غوښتنو سره سم دا سړي ډېر وړ کار ده، او بلکې یو داسې اداره کار کوي چې دغه اداره د پورې اړه لري. او مونږ همدارنګه په دې یو شفاهي توافق وکړو چې نږدې راتلونکي کې مونږ وکړای شو د افغانستان د ملي موسیقي انسټیټیوټ دغه ډله را وغواړو، دلته یو ښه هنري ننداره وړاندې کړي په اسلام آباد کې، او دې ژمنه راغله چې دغه دوی به دلته ټول ترتیبات په خپله غاړه واخلي. نو دا یو ډول ښه حال چې دي د دواړو هېوادونو اوسان د پښتنو تر منځ، ځکه تشه دلته یوازې د دوی اردو میډیم په پرمختللي حالت کې ده.
مهمه خبره مر ودی، آیا جمال شاه ستاسو بلنه ومنله افغانستان ته د تګ؟
او سلته سلته اول ونه منله، او د دې یو ښه خوشاله فضا کې اورې د علاقه مند او د پخوان
بس د پمن.
دا خبرونه په پای کې د مهمو خبرونو غټ کې د امریکا د جمهوریت ریاست د مرستیال د مقام لپاره د جمهور غوښتونکو د ګوند کاندید مایک پینس او د دیموکرات ګوند کاندید ټیم کین ترمنځ نن ماخوستن د واشنگتن په وخت نه هو بجو د افغانستان په وخت سهار په شپږ بجو لومړی تلویزیونی مناظره کیږي. په واشنگتن کې د امریکا غږ د ملي چارو خبریال جمهوریت په خپل رپورټ کې وایي چې د سناتور ټیم کین او د انډیانا د گورنر مایک پینس ترمنځ دا مناظره یو هفته مخکې د جمهوریت ریاست د مقام لپاره د جمهور غوښتونکو د کاندید ډونالډ ټرمپ او د دیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن ترمنځ لومړی تلویزیونی مناظره په تعقیب د ورجینیا په ایالت کې کیږي. د نظر د معلومولو یو تازه سروې ښیي چې د جمهوری ګوند په د کاندید په مقابل کې د دیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن اوس ډیرته مخکې شوې ده. د پولیټیکو مؤسسه چې دا تازه سروې سرته رسولې ده وایي چې هیلری کلینټن د امریکې د 500 ایالتونو د جملې نه په یو ورځ کې د ایالتونو کې لټه مخکې ده، او هغه باید چې د خپل بریالیتوب لپاره په ملي کچه 200 استازي ولري. دا سروې چې په ملي سطح ټول هیواد کې سره رسېدل کېږي چې ټرمپ سره د لومړی تلویزیون مناظرې په تعقیب پخوانی خارجه وزیره مخکې شو. یو امریکایي عسکر په افغانستان کې وژل شوی دی. د امریکا پوځي مامورانو د سه شنبې په ورځ ویل چې عسکر د ننګرهار په ولایت کې د داعش په ضد د نظامي عملیات په مهال وژل شو. د پینټاګون د مطبوعاتو سیکرټر خبر اعلان ته وویل چې عسکر امریکایي قواوو د افغانستان د حکومتي عسکرو د ګډې ګزمې په وخت په چاودنه کې لګېدلی دی. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو اعلی کمیشنر وایي چې له 200,000 نه زیات افغانان سږ کال له پاکستان خپل هیواد ته راستانه شوي دي. دا نړیواله اداره وایي چې د لومړي ځل لپاره د 1,480 لمریز کال نه وروسته په دومره ډېر شمېر مهاجرینو د یو کال نه کمه موده کې له پاکستان نه کډې بار کړې. ملګري ملتونه وایي چې په مجموعي ډول تر اوسه پورې 3,60,000 افغانان له پاکستان راستانه شوي دي، او فکر کېږي چې په اوسط ډول 6,000 افغانان خپل هیواد ته هر ورځ راستنیږي. 1.5 میلیون افغانان په پاکستان کې په قانوني ډول اوسېږي، او کم تر کمه 1 میلیون نور په غیر قانوني توګه هلته آباد دي. ملګري ملتونه وایي چې په جنګ ځپل هیواد یمن کې موجوده بحران په نړۍ کې تر ټولو بدتر بحران دی. خو د سوریې د کورنۍ جنګ له امله ورته نړیوال توجه او پام نه کوي. ملګرو ملتونو د سه شنبې په ورځ په تازه رپورټ کې ویل چې دا وخت د یمن د 12 میلیون نفوسو له جملې دی. په هر 500 کسانو کې 3 کسه په عاجله توګه د ژوند بنیادي ضرورتونو ته احتیاج لري، او باید چې د سلګونو زرو بېوزلو خلکو د ژوند د ژغورلو لپاره بشري مرستې په عاجله توګه ورسیږي. د هریکین میتیو په نوم سمندري طوفان چې هیتی پر وځپله اوس فی ساعت د 210 کیلومترو پر رفتار د امریکا په ختیځ ساحل کې واقع د فلوریډا او جورجیا ایالتونو او د بهامس ټاپوګانو پر لور د حرکت په حال کې دی. د جورجیا ایالتي گورنر په هغه ایالت کې د طوفان او سیلابونو له ویرې بیړني حالات اعلان کړي دي. د سه شنبې په ورځ په هیتی کې 102 سانتي متره باران ورېد. خلک مجبور شو خپل کورونه خوشي کړي، په خوندي ځایونو کې پناه واخلي، او امریکایي چارواکي وایي چې د نیلاش محمد داس په نوم یو ځان چې جمعې په ورځ د میرلند ایالت پولیس نیولی و، او فکر کېده چې د داعش سره مرسته کوي، په واقعیت کې د اف بی آی یو جاسوس په دام کې گیر کړی و.
قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په پای کې پام وکړئ. د افغانستان د ستر ښارونو د هوا حالات ته،
په کابل کې بنان اسمان دی د اوریځو د تودوخه لوړه درجه 28 ټیټه 14 په کندهار هرات جلال آباد غزنی کندوز مزار شریف فراه او هلمند کې بنان اسمان شین دی هم دې سره درنو اوریدونکو زموږ نیم ساعته پښتو خبرونه پای ته ورسېده هیر مونږ سي چې نیم ساعت وروسته بیا هم ستاسو خدمت کې یو اوس په لاندې وخت کې د خبرونه پیل کړو